ساعت استودیو دقیقا 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم صفی‌الله ستانکزی باشین که بله. برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند.
من نکام شوندی و سه سلطان محمد سرور وقت پاونسان که در ساعت بجه شوی در پروگرام بیا هم در قادر جلالوف تکنیکی همکاری اخبریگیم. دغه پروگرام کې مهم مطلب دا دی چې نن د سعودي په قربتوب اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریز روښانوي. د ناټو غونډه نن او سبا تر سره کیږي. یو برخه د افغانستان لپاره ځانګړې شوې ده. دا او نور مهم مطالب تر خبرونو وروسته. مهم خبرونو سره ټکی د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ وایي د ناتو د مشرانو د ورځنۍ سرمشري زبه د افغانستان په اړه په جلسې پای ته ورسوي. تمه ده په دې جلسه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ او همداراز د پوځیانو په زیاتېدو خبرې وشي. په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د ورځنۍ غونډې په پای کې بنن دغه هیوادونه د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. او پاکستان کې پرون په پیښور کې په یو انتخاباتي کمپاین کې ځانمرګ برید شوی چې د یو کاندید هارون بلور په شمول 12 کسان پکې وژل شوي. پوره خبرونه د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ وایي د ناتو د مشرانو د ورځنۍ سرمشري زبه د افغانستان په اړه په جلسې پای ته ورسوي. ستلتنبرګ چې د سیشن په ورځې په بروکسل کې د ناتو د سرمشري زبې په درشل کې خبرلونو ته خبرې کولې او ویل په دې غونډه کې به اکثره د په افغانستان کې د ناتو د قاتې ملاتړ د ماموریت نور شریکان هم برخه ولري. د ناتو د عمومي منشي په وینا د دې تړون غړي هیوادونه هم د ځواکونو د شمیر او هم تمویل له پلوه له افغانستان سره خپلې ژمنې زیاتوي.
We have added around 3000 more trainers to our non-combat mission.
د وې موږ شو خو درې زره نور روزونکو د افغانستان پر ماموریت ورزيات کړي. زه تملرم چې په دې سرمشري ځکه به موږ تر 2000 شلم کال اخو د افغان ځوکونو د تمویل په تمدید لا سلا شو. همدارنګه به د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د ابتکار او د هغه د حکومت د اصلاحاتو بشپړ ملاتړ په ډاګه کړو. ستلتنبرګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې هڅې وستایلې او ویل دا ډیره مهمه ده چې د سیمې ټول هیوادونه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د ورځنۍ کانفرنس چې پرون پیل شوی نن هم دوام کوي. د اسلامي همکارۍ د سازمان او سعودي عربستان په ملاتړ په دې جوړ شوي کانفرنس کې به نن د افغانستان د سولې او ثبات په لار چارو بحث کیږي. دا کانفرنس پرون په جده کې پیل شوی او نن به په مکه مکرمه کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس غړي هیوادونه د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریز روښانه کړي. د روسیې، ایران، چین او پاکستان د استخباراتي ادارو مشرانو په اسلام آباد کې غونډه کړې چې له عراق او سوریې څخه افغانستان ته د داعش د وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره پر شریکو اقداماتو سلا شي. روسی خبری آژانس انترفاکس دا خبره د روسیې د بهرنی چارو د استخباراتو د ادارې د ویان سرګی ایوانوف له خولې کړي. نوموړي ویلي د روسیې د بهرنی استخباراتو د ادارې مشر سرګی نارشکین د سیشمې پر سپه اسلام آباد کې په دې اړه جوړې شوې غونډه کې برخه درلوده. روسی رسنۍ د ایوانوف له خولې وایي د اسلام آباد د غونډې د برخوالو ترمنځ په دې اړه یو تفاهم شته چې د داعش د هغو وسلوالو د مخنیوي لپاره د هماهنګ اقدامات وشي چې غواړي په افغانستان کې ځای ونیسي. پاکستاني چارواکو د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د پاکستان پولیسو په پیښور کې د انتخاباتي کمپاین لپاره پر راټول شوي خلکو ځان وژونکي برید شوی چې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر په ګډون یې لږ تر لږه 12 کسان وژلي. د پولیسو یو چارواکی قاضي جمیل خبرونو ته په دې اړه وایي
ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے 11 بجے جب عوامی نیشنل پارٹی کے ایک لیڈر ہارون بلور صاحب
دا بدمرغه پیخه هغه وخت رامنځته شو چې کله د عوامي نېشنل ګوند د مشر هارون بلور د شنبه د شپې 11 بجې د غونډې ځای ته ورسید. په دغه برید کې د هارون بلور په ګډون 12 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د غونډې هدف هم د انتخاباتي د ایالتي اسمبلی کاندید هارون بلور د غپلار هم په 2012 کال کې هغه وخت وژل شو چې د کمپاین پر مهال پریزان مرګه برید وشو. دا برید له هغه څو ساعت وروسته وشو چې دغه هیواد د پاوز ویا بیان د جولای د 15 نیټې له انتخاباتو مخکې د امنیتي ګواښونو خبرداري ورکړ. یو لوړپوړی ایرانی چارواکي ویلي سره لدې چې د امریکا نوي بندیزونه به د ایران اقتصاد زیانمن کړي، خو دا هیواد به هر څومره چې ممکن وي تیل وپلوري. د ایران ولسمشر د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانګیری پرون ویل واشنگتن هڅه کوي چې د ایران د تیلو او فولادو د صنعت او مسو د صادراتو مخه ونیسي او د ایران د بندرونو فعالیتونو ته زیان ورسوي. ایران چې د اوپک یا د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان غړیتوب لري، د تیلو خرڅلاوي د عوایدو مهمه سرچینه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د می په میاشت کې اعلان وکړ چې له ایران سره لا اټومي تړون وزي او پر دې هیواد بیرته بندیزونه پیلوي. په داسې حال کې چې د امریکا او ناټو د نورو غړیو ترمنځ د ولسمشر ټرمپ هغه ټینګار ترنګلتیا زیاته کړي چې له اروپایي هیوادونو غواړي د ناټو تړون کې د خپل مالي ونډه زیاته کړي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټسک وایي د ولسمشر ټرمپ چې تقریبا هر ورځ په اروپا د دفاعي لګښتونو له کبله انتقادونه کوي، باید د خپلو متحدانو قدر وپیژني. ټسک دا خبره د سې شنبې په ورځ د ناټو د سرمشري تر پیل یو ورځ مخکې د اروپایي ټولنې او ناټو ترمنځ د همکاریو د یو نوي توافق لیک لاسلیک وروسته خبر اعلان ته وکړه. خبرونه مولا ازادي رادیو ووریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پانی www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د کانفرنس دویم ورځ نن په مکه مکرمه ښار کې پیلېږي. تم ده په دغه کانفرنس کې د افغانستان د جګړې په اړه علما خپل دریځ روښانه کړي.
د افغانستان د خلکو لپاره د ډېره مهمه ده، د حرمینو شریفینو امامان دا غونډه جوړوي، نو زه امید لرم چې د افغانستان لپاره دا د صلح یو ښه زیری کېدلی شي.
د ناټو سرمشري زنان او سبا په بروکسل کې روانه د افغان ولسمشر ورغلی دی. ناټو به په دې غونډه کې د افغانستان په اړه څه وایي؟ د ناټو مرستیال ویان پیر کزالی وایي:
Firstly, we'll be taking stock of the commitment from
لومړی د غوښتنې تر د ماموریت په چوکاټ کې د ځواکونو پر زیاتېدو خبرې کیږي. د اوس لپاره د ځواکونو شمیر له 14,000 شپاره زرو ته رسیدلی
او له یو سکه افغان سره مهم د زړه خواله کړي.
دا شور بازار کې د ما ماشومان دي، درس ته ځي، بیا هندو ورته وایي، کچالو ورته وایي. تم دې بندې خدای دې، مونږ دې بندې خدای.
د ازادي رادیو دغه سرنې پروګرام کې به نور مطالب هم تاسو ته خبرو کړی لږ تر پایه سره پاتې شي. یو ځل بیا مو سهار په خیر. زما صفی الله ستانگزی او زما د تخنیکي همکار قادر جلالوف سلامونه ومنې. تمه کیږي چې نن به د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې د اسلامي هیوادونو استازي د افغانستان په اړه خپلې غونډې پورسته او دوی مورز په یو شریک اعلان کې د جګړې په اړه خپل دریځ اعلان کړي. د اسلامي همکارۍ د سازمان په ملاتړ د کانفرنس چې پرون د جدې په ښار کې پیل شو، نن په مکه مکرمه کې دوام کوي. بحثونه به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او سولې پر لارو چارو متمرکز وي. اجمل اندو نور جزئیات.
د افغانستان د جګړې د پایتر سوالو د هڅو په لړ کې نن د مکی مکرمه خار د اسلامي هیوادونو د استازو او دینی عالمانو د غونډې د دویمې ورځې کوربه دی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان د دې غونډې د جوړېدو نه وخت کړو. پرونی لومړنۍ ناسته د جدې په خار کې و. په دې غونډه کې د درې سلوخه هیوادونو تر 110 زیات دینی عالمان برخه لري چې په کې افغانستان څخه هم د مولوي قیام الدین کشاف او مشهي د دینی عالمانو یو 15 کسیزه ډله شامل ده. په پرونی غونډه کې پر نورو ګډونوالو سربیره د کابه شریفي امام د افغانستان روانه جګړه فتنه وبلله. وی ویل د دې هواد وضعیت نور د څملو نه دی او باید دغه ته جګړه زر تر زره ودرول شي. د افغانستان د سولې د شورا مرستیال مولوی عطا الرحمن سلیم له پرونی غونډې وروسته له سعودي عربستان څخه په یو ټلیفوني مرکه کې ازادي رادیو ته وویل په غونډه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان او سعودي عربستان پر چارواکو سربیره د مکی امام ویناوی وکړي.
امام حرم مکی صحبتای داشتن
د مکی حرم امام خبري وکړي. خبري کاملا بے سابقه وی. د افغانستان د جګړې په اړه دریز روخانه وو او هغه دا چې دا جګړه له دین سره هیڅ ربط نه لري. افغان حکومت په سعودي عربستان کې د دې غونډې هرکلی کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی په یو پیغام کې د دې کانفرنس ګډونوالو ته ډاډ ورکړی چې د سولې د ټینګښت په اړه به د دوی هر ډول پریکړو ته غاړه کیږدي. د نوموړي دغه پیغام د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک تیر ماښام په هغه میلمستیا کې ولوست چې د افغانستان د حکومت لخوا چمتو شوی وه. خو وسلوالو طالبانو بیا د سعودي عربستان پر کانفرنس انتقاد کړی او د امریکا په ملاتړ جوړه شوې غونډه بللې. دا د دې ډلې لخوا د دوشنبه په ورځ په یوې اعلامې کې ټینګار شوی چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. تمه کیږي چې نن به په مکه مکرمه کې د دې کانفرنس په دویمه وروستۍ ورځ د اسلامي همکاریو د سازمان 55 غړي هیوادونه یوه شریکه اعلامیه خپره کړي او پکې به په افغانستان کې د روان جنگ په اړه خپل شریک دریس په ډاګه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ناتو د مشرانو د غونډې یو مهمه موضوع افغانستان د پبرسل کې د ناتو په دې سرمشريزه کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشرانو ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله برخه اخیستې. د افغانستان په اړه د ناتو د غړو هیوادو د مشرانو په نظر کې یووالی تر سترګو کیږي، خو په یو شمېر نور موضوعاتو کې د نظر اختلاف ښکاري. د برسل د ازادي راډیو خبريال احمد شیبار راپور لري.
تمدد ناتو د نه وی شغړو هیوادو او دغه هیوادو مشان چې د غوښ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري، په بروکسل کې د افغانستان په ارتباط د دریو مهمو موضوعاتو په اړه پریکړه وکړي. دا غونډه د ناتو په نوې ودانۍ کې چې تر یو میلیارډ ډالر ډیر خرچ پرې شوی دی نن او سبا ترسره کیږي. د غونډې په درشل کې پیرس کزالی د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویاند په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل، لومړی د غوښ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ځواکونو پر زیاتېدو خبرې کیږي. د اوس لپاره د ځواکونو شمیر له 14,000 ته رسیدلی. دوهم تمه ده چې د ناتو مشان به له شرایطو سره سم د پوځیانو شمیر تایید کړي چې په ټوله کې د غوښ ملاتړ ماموریت رانغاړي. دریم هم دا ده چې تر 2000 کال وروسته به د افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه پریکړه وشي. د 2013 کال لپاره چې کومه بودیجه د افغان ځواکونو لپاره په پام کې ده، شاوخوا 6 میلیارډ ډالر ته رسیږي چې نږدې 4.1 میلیارډ ډالر یې د امریکا متحده ایالاتونه، شاوخوا 1 میلیارډ ډالر د ناتو شریکان او متحدان، او شاوخوا 440 میلیونه ډالر د افغانستان حکومت چمتو کوي. د ناتو په سرمشریزه کې د افغانستان په اړه یوه بله مهمه مسله دا ده چې ناتو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو تر اوسه افغان حکومت او ناتو نه دي توانېدلي چې طالبان دې ته قانع کړي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله همداراز، د ملګرو ملتو، نړیوال بانک او قطر استازي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. په داسې حال کې چې د ناتو غړي او متحدان یې د افغانستان په مسله کې داسې ښکاري چې نظرونه یې سره ورته دي، خو دغه تړون په خپل داخل کې پر ځینو مهمو مسلو سره مخالف ښکاري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمني په ګډون د ناتو پر یو شمېر غړو انتقاد کړی دی چې ناتو ته خپله ونډه سمه نه ورکوي. ترامپ دا خبر هم کړی ده چې جرمني د خپل ناخالص تولید یو برخه ناتو ته ورکوي او د امریکا متحده ایالاتونه 4% کې. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ دا ومنله چې ستونزه شته، خو وی ویل چې د ناتو یو شمېر غړیو د ناتو دفاعي لګښت زیات کړی او پسې زیاتوي. ستولتنبرګ د سیشن بی پورس ویل د ناتو غړي هیوادونه دا هڅې د متحده ایالاتونو د خوشی لپاره نه کوي، د دې لپاره یې کوي چې اړتیا شته او د په وینا نړۍ په داسې وضعیت کې ده چې د وړاندوینې نه ده. تیر کال د ناتو د سرمشیز شعار داو چې موږ په یوه تړون کې متحد یو. سږ کال به د ناتو د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ښکاره شي چې دا شعار تر څه بریده په خپل ځای پاتې شي. احمد شیبر، بروکسل، د ناتو مرکزي دفتر.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم یو بل راپورت راځو. افغان حکومت وی له هم په کلنۍ کچه د ګمرکونو سلګونه میلیونه ډالر پیسې د زورواکو جیبونو ته ځي. د ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی د سیشمې پرس په کابل کې وی غونډې ته ویل، حکومت هڅه کوي د زورواکو لاسونه لنډ کړي او د ګمرکونو عواید په سمه توګه راټول کړي. حدیث پردیس او په دې اړه نور جزئیات.
د زورواکانو نفوذ لرونکو کسانو لوري په کلنۍ کچه له 100 میلیون ډالر څخه د زیاتو پیسو هیفومیل کېدل په افغانستان کې لوی ننګونه بلل کېږي. د ولسمشر د وین مرسیال شاه حسین مرتضوی د دغه اندېښنې د بیان ترڅنګ وایي حکومت هڅه کوي چې ګمرکي عواید په سمه توګه راټول او له دې لارې افغانستان پر ځان بسیا شي.
ولسمشر تېره اونۍ د ګمرکونو له مسؤلینو سره ناسته لرله او ټینګار یې پر دې مسلې و چې څنګه په ګمرکونو کې د هیفومیل مخه ونیول شي. په کلنۍ کچه هغه عواید چې هیفومیل کېږي 100 میلیونو ډالرو او یا هم له هغې زیاتې اندازې ته رسیږي، او دغه پیسې د زورواکانو او یا هم هغو کسانو جیبونو ته ځي چې په ګمرکونو کې نفوذ لري. موږ باید په کال کې خپل عواید 80 میلیاردو ډالرو ته ورسوو.
افغان حکومت تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان عواید په کال کې 2.2 میلیارد ډالرو ته رسیږي، په داسې حال کې چې د دغه هیواد پوځي لګښتونه 15 میلیارد ډالرو ته رسیږي. دا مهال د افغانستان د بودیجې ډیری برخه د بهرنیانو له مرستو تمویلیږي، خو ښاغلی مرتضوی وایي چې دغه مرستې دایمي نه دي او یوه ورځ به قطع شي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون وایي هر کال د افغانستان د عوایدو له پیسو میلیاردونو ډالره هیفومیل کېږي.
در مجموع عواید
په ټوله کې هغه عواید چې باید راټول شي خو هدر کېږي ارزښت یې میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. لا هم د عوایدو د راټولولو لپاره یو منظم سیستم او میکانیزم نشته. زما په نظر په افغان حکومت کې موجوده فساد ته په کتو حکومت د ټولو عوایدو د راټولولو توان نه لري.
تر دې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم ویلي چې د ګمرکونو په عوایدو کې د زورواکو او د ګمرکونو د کارمندانو له لورې لاسوهنې کېږي، خو د مخنیوي لپاره یې جدي اقدامات نه دي شوي. خو افغان حکومت وایي چې د عوایدو د راټولولو او په ځانګړې توګه د ګمرکي عوایدو د راټولېدو په برخه کې جدي دي او هڅه کېږي چې په اوږدمهال کې پوځي او ملکي بودیجه له کورنیو عوایدو تمویل شي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښته دولس پرګنې منځنۍ څپه ایفم سره شرح 15 د ازادي رادیو د اوریدو ادرسونه دي همدارس ازادي رادیو ډاټ اورګ په آنلاین توګه هم موږ اوریدلی شئ. اوس هم هلمند ته ځو. د لښکرګاه د لسمې حوزې پر کمربند بریدونه ډیر شوي. زموږ همکار الیاس دایی ته د یادې حوزې پولیسو ویلي چې وسلوالو د هغو طالبانو پر ځای نور طالبان راوستي چې د حکومت سره تر درې ورځني اوربند وروسته له جنګه لاس اخیستی وو. په عین حال کې د سیمې خلک د حکومت نه د امن غوښتنه کوي او وایي غواړي په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې په آزاد ډول برخه واخلي. الیاس دایی او یو تفصیلي راپور.
یو دکان پرانستل شوی دی. پولیس د لسمی او زی سپین ماموریت ته نږدې تلاشی کوي. شاوخوا مځکې لا هم نه دي کرل شوي. د مرمیو داغونه او په دیوالونو کې د جګړې د تودو ورځو ترکشونه سړي ته د لشکرګاه د محاصرې ورځې وریادوي. ډزې نسته، خو پولیس وایي د رینجر په واسطه هغه پوستو ته تلل خطرناک دي چې په لومړۍ کرښه کې دي. تر یوې لنډې تخنیکي ستونزې وروسته هموی ټانګ چالانه شو. وروسته له شپږو میاشتو د جنګ لومړۍ کرښې ته ځم. امنیتي کمربند د لشکرګاه څخه 2-3 کیلومتره د نادالی د چانجیر د سیمې خواته نږدې سوی دی. د لشکرګاه د درېیمې او لسمې امنیتي اوزو اړوند هغه سیمو کې ژوند عادي سوی دی چې پخوا پکې تودې جګړې کېدلې. پولیسو هم د طالبانو په څیر د خلکو په کورونو کې سنګرونه جوړ کړي دي. موږ یو داسې کور ته راغلو چې یوازې انسانان ترې وتلي دي. د اوبو ډک منګي او د جامو ډک صندوقونه پراته دي. په خښتو د پوښل سوو خونو په چت کې د کوزدې د سمالونه او د کور د خاوند یادګاري عکس پر دیوال راځوړند دی. د جنگ د لومړۍ کرښې پولیس وایي څو شپې کېږي چې وسلوال پرې درنې جګړې کوي. د پولیسو د لسمې امنیتي او زیم رستیال دوهم څارن حکمل خپلواک او د قرارګاه کمانډان دوهم څارن عبدالباري نوري وایي د اختر د ورځو تر اوربند وروسته د لومړۍ کرښې طالبانو جګړه پرېښې وه، ځکه نو د هغوی رهبرۍ پخوانی کسان تبدیل او پر ځای د شمالي ولسوالیو څخه نور تازه دمې جنګیالي راوستي دي.
وضعیت خو اوس د پخوا په پرتله نه دی ښه، ځکه وضعیت په دې نه ښه چې هغه طالبان چې دلته مخکې په کمربندو کې وه هغه دلته راغله، دا د درې ورځې اوربند چې دوی اعلان کړي او څوارلس ورځې زموږ د دولت له خوا څخه وو، په هغه درې ورځو اوربند کې دلته د سولې خوند وکتئ، راغله د خلکو سره کښېناسته، د ولس سره کښېناسته، بازار ته راغله، دلې د کمربند د پوستو د خلکو سره کښېناستله، هغو جنګ بس کوي، هغو جنګ نه کوي په دې کمر. او اوس فلحاله چې دی نور خلک د نورو ولسوالیو خلک یې راته راویستلي دي، هغه جنګ کوي، هره شپه جنګ کوي، هر وخت چې وغواړي هغه وخت دوی جنګ کوي پر پوستو باندې.
هره شپه د خپل کمربند څخه سیاره ګزمه، پیاده ګزمه، کمینونه لرو، خپل پر پرسونال ګرځو چې کوم مشکوک سړی نه وي په پشي کې، خپل پرسونال مو ټوله حمایه کړي دي.
د چانجیر پر پاخه سړک تازه تګ راتګ شروع شوی دی. دلته تیریدونکو ملکی کسان په دې خاطر چې لارې لنډې شوی دي خوشاله دي. د سیم یو قومي مشر عصمت الله زاده راډیو ته وویل خلک منتظر دي چې عملیات وسي او پر تذکرو سټیکرونه ووهي او پر راتلونکو پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړي.
نو غوښتنه مې د دولت څخه دغه ده چې خلک دلته د انتخاباتو ته چې زمينه مساعده شي، نو موږ دغه انتخابات کچری دغه عملیات پر دغه خیال پاتې، نو موږ تقریبا په سولی کې 50% موږ د انتخابات به برخه پاتې شو. نو موږ هیله د دولت څخه کوو چې هغه ساحې چې دي د باباجي، بشران، چانجیر، سیبکربی، تر شاول، تر دې د امنیتکا راته عملیات کې چې موږ د زمينه راته مساعده شي، چې موږ خپل د خوشي کاندید راي وای.
که څه هم د نادالی په یادو سیمو کې تر اختر وړاندې عملیات پیل شي، ولخو د حکومت لوري د روژې د 28 متر اوربند ورسته د ریډیل دی او بیا د پیل څرک نه دی لګیدلی. د هلمند والی ویند مرزواک وای ډیر ژر به د نادالی په مربوطاتو کې عملیات پیل سي او هغه کسان ته به پر تذکرو د سټیکرونو د لګولو زمينه برابر سي چې د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. محمد علي استای د ازادي رادیو هلمند.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو ویب پاڼه ده، همدارس فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو، د ازادي رادیو پښتو فیسبوک ته کولای شئ خبرونه راپورونه پرې ولولې. اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د ویډیوز مطبوعاتو تبصرې وایي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه د ورځې نه به بره سفر په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي پومپیو په افغانستان کې د اوربند په اړه خپلې د جون میاشتې خبرې تکرار نه کړې. د ورځپاڼې په وینا پومپیو ویلي و چې د امریکا اداره به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي په ګډون د سخت دریځو د بېلابېلو اندېښنو په اړه خبرو ته چمتو وي. ورځپاڼې لیکلي چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتل د مذاکراتو لپاره د طالبانو تر ټولو مهمه غوښتنه ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نایلان سوي سفر ته کتلي دي. مایک پومپیو افغانستان ته د سفر پر مهال وویل چې هیواد یې حاضر دی د افغانستان د سولې برخه سي. دا لومړی ځل دی چې پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه تر دندې پیلولو وروسته په رسمي توګه افغانستان ته تللی. ورځپاڼې لیکلي چې دا په داسې حال کې ده چې امریکا هڅې زیاتې کړې چې طالبان د سولې مذاکراتو ته چمتو سي. ورځپاڼې د پومپیو دې خبرې ته هم اشاره کړې چې وایي ډیری طالبان اوس په دې باور دي چې د جګړې له لارې نسي بریالي کېدای. او د بشري حقونو نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ لیکلي ناټو په افغانستان کې د غیر قانوني هوایي حملو په بشپړه تحقیقاتو کې پاتې راغلې ده. د خبرونې په وینا دا موضوع ممکن د ملکیانو د مخ پر زیاتېدو تلفاتو سره تړاو ولري. خبرونې لیکلي د ناټو غړیو هیوادونو مشرانو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ناټو د هغو هوایي حملو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه چې پکې ملکیان وژل کیږي چې په راتلونکي کې د داسې تلفاتو مخه ونیول سي. خبرونې لیکلي چې د ناټو غړي هیوادونه باید پر افغانستان فشار راوړي چې د جګړې له قوانینو د سرغړونې په صورت کې له خپلو ځواکونو ځواب وغواړي.
د ناټو د مشرانو غونډه نن په برسل کې پیلېږي. په غونډه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سربیره د ناټو د نورو غړو هیوادو مشران برخه لري. د ناټو تړون د اروپایي غړو هیوادونو مشرانو په داسې حال کې له ولسمشر ټرمپ سره ګوري چې د واشنگتن سره د ناټو د لګښتونو په اړه ترنګلتیا زیاته شوې. ټرمپ د ناټو له اروپایي غړو غواړي چې خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي او اروپایي مشرانو بیا د ټرمپ انتقادونه نامناسب بللي دي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د امریکا او د ناټو د نورو غړو ترمنځ د ولسمشر ټرمپ هغه ټینګار ترنګلتیا زیاته کړې چې له اروپایي هیوادونو غواړي د ناټو تړون کې د خپل مالي ونډه زیاته کړي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک وایي ولسمشر ټرمپ چې تقریبا هر ورځ پر اروپا انتقاد کوي باید د خپل متحدانو قدر و پیژني. توسک دا خبره د اسی شنبه په ورځ د اروپای ټولنې او ناتو ترمنځ د همکاریو د یو نوي توافق له لاسلي کروسته خبري اعلان ته وکړه. نو موري ویل ولسمشر ترامپ ته بچي لډیر وخ رئیسی پر اروپا تقریبا هر ورځ په دفاعي برخه کې د ناکافي اقداماتو لکبل انتقادونه کوي. وایم چې خاغله ولسمشر دا امریکا متحده ایالات له اروپا بهتره متحد نه لري او نه به پیدا کړی شي. د اروپای شورا رئیس زیاته کړ چې امریکا باید د خپل متحدانو قدر و پیژني. تقریبا پام دی وخت کې چې د اروپای شورا رئیس ډونالد ټوسک په بروکسل کې دا خبرې کولې. ولسمشر ترامپ اروپا ته د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره تر روانېدو مخکې پر خپل ټویټر د ناتو لغړو هیوادونو یو ار بیا وغوښتل چې خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي. نوموړي پر ټویټر ولیکل چې امریکا د نورو د ساتنې لپاره زیات لګښت کوي چې امریکایي مالیه ورکوونکو په حق کې عادلانه نه دي. ولسمشر ترامپ د ناتو لغړو هیوادونو څخه وخت چې تر 2040 میلادي کال پورې د خپل ناخالصو عوایدو 2% کې برخه دفاعي لګښتونو ته بیل کړي. یو شمېر اروپایي مشرانو اروپا ته د ولسمشر ترامپ د دې سفر په اړه اندېښنه ښودلې. ټاکل شوی چې ښاغلی ترامپ به د دې سفر په لړ کې د جولای په 16 نیټه په هلسنګي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د سی شنبه په ورځ بروکسل ته تر روانېدو مخکې چې کله له ولسمشر ترامپ وپوښتل شول چې آیا پوتین دوست دی که دښمن، ترامپ وویل دا مهال څه نشي ویلی، خو تر هغه ځایه چې د پورې ربط لري پوتین یو حریف دی. نوموړي وویل فکر کوي چې له روسیې او چین سره د ښو اړیکو لرل بهتره دي. ولسمشر ترامپ همدارنګه د ناټو له مشرانو پوتین سره د لیدلو په اړه وویل له پوتین سره به لیدنه تر ناټو اسانه وي. اخوا د ناټو سرمنشي ان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د پوتین او ترامپ د لیدلو په اړه خوشبیني وښوده.
I welcome that President Trump will meet President Putin.
یان ستولتنبرګ وایي زه د ولسمشر ترامپ او ولسمشر پوتین د لیدنې هرکلی کوم چې کاملا د ناټو له پالیسۍ سره اړخ لګوي. ناټو له روسیې سره په دواړو خیز چلند باور لري، یعنې دفاع او ډایلوګ. موږ اړتیا لرو چې پیاوړي اوسو. ولسمشر ترامپ د سې شنبې په ورځ ناوخته اروپا ته پر لاره یو ار بیا پر خپل ټویټر ولیکل: په ناټو کې ډېر هیوادونه چې تمه د موږ دفاع وکړو، نه یوازې 2% لګښت پرې کول وسنۍ تعهد په عملي کېدو کې پاتې راغلي چې هغه هم کم دی، بلکې ډېر کلونه یې دا پیسې نه دي ورکړي.
د لوبو له میدانه
مننه چې د ازادي راډیو سره پات شوې استه. اوس هم د فیفا د فوټبال نړیوال جام په اړه تاسو ته معلومات درکو. بیګاش په فرانسې وکولای شول بلجیم ته ماته ورکړي. د فرانسې لپاره ساموئل اومیتی په 15 دقیقه کې د بریا ګول تر سره کړ. په دې ترتیب فرانسا فائنل ته وته. نن هم یو بل لوبه کې کرواشیا او انګلستان و سره مخ شي. د نړیوالو اټکلونو لمخې کرواشیا 90% او انګلستان هم 20% صدا د دی لوبي د ګټلو لپاره چانس لري.
د ژوند رنگونه
بجن سنگ غریب نواز ما شور بازار دکان لرم سه باتاری او تبابت
ولی ډیر سکس ځوانان د اتاری او یونانی کار کوي.
بس خو نور مونږ ته شکار پات نه دی. اگر نور ارچ شکارونه کو مونږ ته خلق از ډیر ازار ور کوي. بس مونږ ځوانان هم ټول د غلطه دی. بس دا شور بازار کې د ما ماشومان دی، نور خلق دی ډیر درس ته زی بیا هندو ورته وای کچالو ورته وای. تم دې بنده خدای دې مونږ دې بنده خدای خداون ویل دي کار چې مذهب مخالف اس یا ګل بیگانه نس ګل یو ګل یو حساب دین خود مصاب دین خود ازار ډیر ور کوي. کله دکانونه کې نه پرېګې دي. بس دلته کله اج اقاف راځي ولې تاسو تعویز ور کوي دې مونږ اف پوش کار دی تعویز هم خو مونږ بند کړی تو سپوره اوس دوا ته مونږ نه پرېګې دي. دا افغانستان به څنګه جوړ کو بغیر خدای نه بنده نه خوښ نه چې نه ده پاته. بغیر خدای اگر جوړ کی بنده نه خلاص دی.
تا ویل چې زوی دې درس وایي نور مشمان محمد کته زی.
بس دلته دې مونږ یو سناتور دا نرکری پنو ګورو بابا نانک مکتب جوړ کړی تا سوم په شپګه پورې. اوس بخا د ما زوی دی شپګه پورې درس ویل دی اوس سوم په وکی زی. بس کارونه مې انارکلی او دا شوینه ورته جوړ کړی دی کې شواغه تلړ شي استقلال تلړ شي.
دلته کله چې راځي بهر ګرځي کله چې خلک ګوري څه هیڅ کوي.
مونږ غواړو کې دا وطن کې اوسول راشي او آرامي راشي. خو ځوان وکړو خو آرامي وکړو. دا به نوې مخکې سابقه د نجیب وخت کې دا خلک نه ویل کې دا هندو دی دا کافر دی دا هزاره دی دا افغان دی دا پښتون دی. دا خبره نه وو. دا خبره اوس وتلی دی دا کې باید مونږ دولت باید یو چاره وکړي. مونږ څه مونږ چې شو یو غریبانان دلته ناس یو بس یو سل 2000 کورونه وو د سرداران او سل کورونه پرات پاتې دي مونږ یو سو ګل دلته پراته یو دغه بس ورکیږي نور سو خو پیسې داران کې ټول وو ټول لاړ غریبان ماشومان دلته پراته دي ډیر مده مونږ ماشومان وګوره ټول شاګردي کوي مکتب نشته درس نشته اغم نشته اغم کې مونږ په ډیر زور ورته راوړو اغازي درس وای اغم وای ډاډی کې مونږ زوالته ورته مونږ ته کچالو وای هندو وای اغه وای دا بسنګ شي ما ورته زوی ته وای کې زه ته لاړ شه خدای مهربان ده لک لک به مونږ د مونږ ملت به جوړ شي
اصلي وطن مو کوم ځای ده او کله لاغه ځای راغلی
بس افوش م دغه ځای ده زه د پختیا یم د ګردیز یم سړه بازار یم د افوش دغلته یم تذکره دلته لنم پرار می عسکری کړای جهاد کړای ټول دغلته یو د دور نور چیرې نه یو
د یو سیک ځوان پتوګه درته وای چې له دغه مشکلات سره به هم په دې وطن کې پاتې کیږي هم دلته به کار کوي ژوند به کوي اولادونه به د روزي کزي بچره
بس آرامي شي ولې به دغلته کینو آرامي نشي مجبور یو کې دغه وطن نه وته اختیار لاړ شو
د ژوند رنگونه مو واوري د لوسم وخت په افغانستان کې د سهار 3 بجې شوې لاتنی مهم یو څو ثانیې تیرې دي ورزو لنډ خبرو ته د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ وایي د ناتو د مشرانو دوه ورځنۍ سرمشریزه به د افغانستان په اړه په جلسې پای ته ورسوي په دې سرمشریزه کې به په افغانستان کې د ځواکونو د ملاتړ او همدار از د بهرنیو ځواکونو په زیاتېدو باندې تمرکز وشي په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو دوه ورځنۍ کانفرنس چې پرون پیل شوی نن هم دوام کوي نن به په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریز په یو اعلامیه کې روښانه کړي د روسیې ایران چین او پاکستان د استخباراتي ادارو مشرانو په اسلام آباد کې غونډه کړې چې له عراق او سوریه څخه افغانستان ته د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره پر شریکو اقداماتو سلا وشي د پاکستان پولیس وایي په پیښور کې د انتخاباتي کمپاین لپاره پر راټول شوو خلکو ځان وژونکي برید شوی چې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر هارون بلور په ګډون لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي هارون بلور د ایالتي اسمبلی لپاره کاندید وو یو لورپوری ایرانی چارواکی ویلی سره له دې چې د امریکا نوی بندیزونه به د ایران اقتصاد زیانمن کړي خو دا هیواد به هر څومره چې ممکن وي تیل او پلوري په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د می په میاشت کې اعلان کړی له ایران سره لا اټومي تړون وزي او پر دې هیواد بندیزونه زیاتوي او د امریکا او ناتو د نورو غړیو ترمنځ ولسمشر ټرمپ هغه ترنګلتیا ځخته کړي چې اروپایي هیوادونو غواړي د ناتو تړون کې د خپل مالی ونډه زیاته کړي د دغه دغه لانجې بد ناتو په سرمشري زکم تر به اسلاندي ونیول شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.org او فیسبوک باندې لوستل شي د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio اوس هم اسمت ساروان یو مطلب لري البته د پوستکي د ګونزو د ورکیدو په اړه باندې معلومات راټول کړي
امریکایي څېړونکو د انسان د پوستکي د ګونزو د لری کولو لپاره داسې پوستکي جوړ کړی چې په سترګو نه لیدل کیږي دا نه مرئی یا نه لیدل کیدونکي پوستکي د انسان د پوستکي پر هغه برخه ایښودل کیږي چې ګونزي لري د امریکایي څېړونکو په وینا لدې په سترګو نه لیدل کیدونکي پوستکي څخه د اگزیما او نورو پوستي ناروغیو په درملنه کې هم کار اخیستل کېږي د دې جوړ شوی پوستکي ځانګړتیاوی د یو ځوان انسان پوستکي ته ورته دي او کله چې پر ګونزو کې خودل شي ګونزي تر څلورش ساعته پورې نشکاری او همغه ځای صاف بریشي ویل شوی چې دا مصنوعي پوستکي الرژي یا حساسیت هم نه لري څېړونکو وایي چې اوس په دې کار کوي چې دې پوستکي ته انکشاف ورکړي څو د ځواني دانو او نورو زخو د مخنیوي د تیبي خواصو ترڅنګ د لمر د موزر وړانګو په وړاندې د پوستکي ساتنه هم وکړي
مننه چې ازادي رادیو اورید اورزګان د چارچینو ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت کم دی د دوی په خبره یوازې یو پوځي اډه د افغان پوځیانو په لاس کې ده خو د اورزګان امنیت قمندان معروف احمدزی بیا وایي چې په چارچینو کې دولتي حاکمیت شته او ځینې سیمې د طالبانو تر ولکې لاندې دي په دې اړه شریف الله شرافت یو ریپورت جوړ کړی چې ورپسې بیا د ازادي اوریدونکو ونیز خبرونه تاسو ته خبر شي
د اورزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ سیمهیز چارواکي وایي دغه ولسوالۍ وسلوالو طالبانو لتیرې وکال رئیسی ساخت ماسره کړي خو ولایتي او مرکزی اداره ورته لاس ترزنه ناسي دي د یادی ولسوالی ولسوال محمد کریم کریمی د ټلیفون پر کرښه د سیشن بی پوراز ازادي راډیو ته ویل چې د یادی ولسوالی نیم بازار د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی.
هر شپه کې دوه مشه ته کړي د باندې دوه زره درې زره څلور زره مرمۍ سره ته بدل کیږي په دې ځای کې او دې په درې سره ادریسو میټریکی یا په دونیم سو میټریکی دی قرار دی دلته خاص خاص دغه د وزمت د شره لاندې دی مدیر د معرفت د طالبان په ساتي مختصمه جاری کړی او دلته دی نه راځي دا اوس څه خو دا نه تیمور فقط چې نظامی قرار دی چې تشکیه چیرو ناست
لادی سره د یادی ولسوالی سرپرست امنیه کومندان پای محمد هم ازادي راډیو ته ویل چې د ولسوالی وسلوالو طالبانو سخت تماسره کړي او وایي چې په ولسوالی کې مهمات او خوراکي توکي هم نه لري.
زموږ شهید وسی کوم زخمي وسی موږ ته پاو خو او نه دغه مهمات را رسیږي نه پاو خو زموږ شهید ورکیږي نه موږ زخمي ورکیږي.
ولسوال او امنیه کومندان له مرکزی اداري غشتنه کوي چې دوی د طالبانو له ماسیر خلاص کړي او په یاد ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د اورزګان ولایت امنیه کومندان محمد معروف احمد زی بیا دا نه مني چې یاد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو ماسیر کړي وي، خو دا مني چې هلته زیات سیمې د طالبانو په لاس کې. نوموړي وایي پلان لري په نږدې وخت کې په یاد ولسوالۍ کې د وسلوالو د ځپلو په مخه عملیات وکړي. له سیمې د راپورونو پر اساس یوازې د دغه ولایت چارچینو ولسوالۍ له بد وضعیت سره نه ده مخ، بلکې ویل کیږي چې خاص اورزګان چوره او چنارتو ولسوالۍ هم ورته وضعیت لري.
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو زما سلامونه او نیکه هلی ومني. د روغتیا او خوشحالي په هیله مو لکه چې تاسو هم خبر یاست په دې ورستیو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات په تړاو هڅې ډېرې سوي دي او نه یوازې د نن په افغانستان کې بلکې په نړیواله ساحه د افغانستان د سولې لپاره بحثونه کوي او هڅه دا ده چې د افغانستان خلک په آرام ژوند وکړي. زموږ یو شمیر اوریدونکو هم په تیرو څو ورځو کې د سولې په اړه بیخي ډېر پیغامونه مشترک لیږل دي چې د خبرېدو هیله لري او د سولې په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. نو تاسو د غوښتنې سره سم به دغه نظرونه پیغامونه خبره کوم. البته وروسته بیا پر دې مسله یو مرکه هم لرو او هم ستاسو ټولنیزو ستونزو ته وخت ورکوم. هیله ده تر پای را سره پاتې سئ. البته د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، یوازې ستاسو د دغو پیغامونو پر اساس جوړه شوې خبرونه ده. ورزو پیغامونه ته چې د سولې په اړه مو خپل نظر نه راستولې دي.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه هلمندیل استرداش را سره پاتې کیم. زموږ غوښتنه د افغان حکومت او د ناتو نه دا چې په بوت خلک لکه څنګه چې په سعودي عربستان کې مشکل تران روانو، فیس د ناتو مشران هڅه وکړي چې پاکستان باندې نور هم فشار او د پاکستان باندې د افغان سول ته تشویق کړي. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول ته معلومه ده چې د ناتو د پاکستان پر مخ دی باید د پاکستان بیا ته واسي چې په افغانستان کې د سولې مهم رول ولوبوي. وسلام.
السلام علیکم. زه تیرو زمان د هلمند ولایت نه زه د ټولو افغانانو وروڼو څخه دا خواهش کوم چې د جګړې نه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. که څه هم طالب دی او که څه هم عسکر، دا ټول زموږ دیني وروڼه دي. موږ باید د یو د بل څخه سوله وغواړو. موږ د ولسمشر اشرف غني نه دا خواستي چې د سولې هر څومره شر کې دا چې دا د سولې پات سیاسي او د اجرایي رئیس نن هم غوښتنه ده چې د سولې په اعتبار د ولسمشر غني سره خبرې اترې وکړي او د سولې د ژر تر ژره کېدو په هیله. وسلام.
افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو په اړیکه کې څرنګه چې د علماو خبره شروع ده، د علماو خبره ډېره د خیر د دواړو جانبینو په حق کې، خو متاسفانه یوه خبره دا کوم چې په اندونیزیا کې غونډه وشوه هغه بې نتیجې پای ته ورسېدي، ځکه چې دوی د دې لپاره رابللي وو چې پیتوا واخلي، خو بیا هغه علما داخل د هغه دغو علمارانه هغه وویلي چې موږ دا خبره وکړه چې طالبان ښه خبر دي. په هر صورت خودوم خبره دا ده په افغانستان کې کېږي او که په سعودي عربستان کې کېږي، زما خبره دا ده چې د طالبانو جګړه مذهبي ده او د حکومت هغه د علماو غونډې دا سیاسي دي. سیاست پر مذهب باندې څه اغېزه نه شي کولای. د افغانستان حکومت که غواړي چې د علماو سره ښه ګټه واخلي، دغه علما که د اندونیزیا دي که د پاکستان دي که د سعودي دي که د هر هېواد دي که د افغانستان دي، هغه دې پر دې راټول غوښتنه پر یوه خوله وکړي چې تاسو داسې خبره مه کوئ، زموږ علماو سره یو چوکاټ جوړ کړي د شریعت په چوکاټ کې، نومونو تاسو پر هغه سره ډېره صلحه وکړو. زما خبره دا ده سیاست او مذهب باید سره جلا شي.
الو دا پیغام پریزم، زما دا پیغام د سولې په بابت کې دی. هر افغانۍ دې دا کوشش کړي، دغه دعا یې وکړي چې خدای دې سوله راولي. پر اشرف غني صاحب دې دا غږ دی، پر طالبانو دا غږ دی چې دواړه د بارني توجیه پرېږدي، د بارني تنوعونه یې لاکړي، داسې خپل ملک جوړ کړي، خپل په ملک کې سوله یو الهي نعمت دی. دغه الهي نعمت اصرف ځان برخمن کړي، د نور په دغه باندې بالا کارونه مه کوئ. تهران دي، په پاکستان دي، کنفر سعودي عربستان دي، راسې خپل ملک جوړ کړو، خپل پر ملک باندې امین کړو، خپل ملک جوړ پر کلو پر اطمینان باندې ورحمېږو. وسلام د سولې په ارمان.
الو زاجي خیر، محمد روزګانی د روزګان ویلات سره چشمه د فارسي تماس کې ما. زما د سولې په حق څه کې یو نظر دادې چې د سعودي عربستان کې مخنه جوړېږي، تر یوشکې سوالمه ورځي پاکستان کې غونډه جوړېږي یا په کابل کې غونډه جوړېږي یا په نور کوم کوټه کې غونډه جوړېږي، دا په شاده شخص کې پر امریکا راوړل شي چې امریکا دا جوړ کړی دی، چې امریکا به ته ختم نه کړي، دا سول او دا کار غټ نه کړي.
بلې، السلام علیکم، زه اختر محمد تکر یم، د زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما خواهش د ټولو وطنوالو څخه دغه دی چې د دایمي سولې لپاره کوشش او تلاش وکړي، تر څو موږ په خپل وطن آزاد کړو او د دنیا سره ځان سیال کړو. د جنګ او بې بختي خو هېڅ هم نه ده جوړه. نو زما د ټولو وطنوالو څخه دغه خواهش دی چې د سولې لپاره هڅې وکړي. مننه او سلام.
مننه دوستانو، دا ستاسو درغلو پیغامونو یو څو بیلګوي، خو بیا هم وایم په دې کې د ازادي رادیو نظر نسته. د سعودي عربستان په غونډه کې د افغانستان د دینی علمانو د پلاوی یو ویاند مولوي سمیع الله ریحان له ازادي رادیو سره د دې غونډې په اړه ژغېدلې ده او خوشبيني شوهلې چې و به کولای شي طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي. له نوموړي سره زما همکار سلطان محمد سرور ژغېدلې ده، په ګډه به یو اورو. ډیره
مننه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د سلام نه بعد باید دا وایم تاسو ټول قدرمل اوریدونکو ته، خصوصا د افغانستان مسلمان ملت ته، چې دا د وای سي په خپل د جوړېدو نه وروسته اولنۍ کانفرنس چې د افغانستان پر اړیکه باندې ورکه د دنیا په هیڅ یو هیواد کې چې هر څو مسایل راغلي، دوی دغه یو عظیم شان کانفرنس نه دی جوړ کړی. نو دا د افغانستان د خلکو لپاره د سولې دروستلو لپاره یو ښه زیری دی، او دا د افغانستان لپاره د خوشبختۍ خبره ده چې وای سي دغه یو کنفرانس جوړوي چې په هغه کې د ټولې دنیا علما کرام شرکت کوي. زه غواړم چې د موقع نه په استفادې باندې تاسو سره د حرم مکی، د مکی مکرمې یا د بیت الله شریف د امام چې هغه دلته خبرې وکړلې، خبرې ډېرې زیاتې ښې وې چې وای ویل هر هغه څوک چې افغانستان صلح ته غاړه نږدي، هر هغه څوک چې افغانستان کې صلح کول نه غواړي، او هر هغه څوک چې افغانستان د صلح لپاره کار نه کوي، نو دغه کوم اعمال چې بیا ترسره کوي دا شیطاني اعمال دي، د اسلام سره دا کوم اړخ نه لګوي. او په ټولو طرفونو باندې غږ وکړه چې باید د صلح لپاره کار وکړي تر څو په افغانستان کې دایمي صلح راشي. او ډېره مهمه خبره چې ده مکی د امام په خبرو کې وه، د حرم شریف د امام سره هر هغه څوک چې د افغانستان جنگ ته شرعي یا اسلامي سفر کوي دا کاملا د اسلام سره ناواقف خلک دي او دا د اسلام غلطه ترجمانی کوي.
مولوی صاحب محترم، موږ اوریدلی دي چې طالبانو ته بلنه ورکړل شوې وه چې په دې غونډه کې ګډون وکړي، هغوی دا غونډه فرمایشي ګڼلې ده او ګډون یې نه دی پکې کړی، د هغوی موقف تاسو څنګه ارزوئ؟
خود ټولی دنیا د اسلامي نړۍ د مسلمانانو د هغه خلکو په بلنه په غوښتنه باندې رابلل شوی ده چې د ټولی دنیا مسلمانان هغې طرف ته مخ کوي او یا ټول مسلمانان د حج او د عمرې په وخت کې د دغه امامانو پسې لکونه مسلمانان اقتدا کوي. ممکن بعضې خلک داسې وي